اوردونکو د مشال اړیو په بده خبرونه کې زه ستاسو قربا ګل ایاز دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دي په خبرونه کې د کابلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو اونیس پروګرام روحانه مستقبل هم د روانې غړې برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا شپږمې غونډې نن دویمه ورځ ده او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال راډیو ازادۍ څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د زیاته کړه
Obviously that is our priority and but the second round
روخان خبره ده چې د سولې د خبرو د پیل په اړه بحثونه په لومړیتوب کې وي او د خواشینی خبره ده چې د افغانستان د سولې د دویم پړاو خبري وزن دي خو د سولې خبري د افغان حکومت په لیولتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي مونږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. سرتاج عزیز همدار از ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یا ریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاریو ته چمتو دی. له دې وړاندې د ریکا پنځه غونډې په کابل، نوې ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې وې. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتری سی دی په دې ورځ باندې موږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو نو اوس تر دې په نه دوه لک ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورغشتي.
خو په صوبا کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنی په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنی مشر رضی الدین پرون له مشال اړیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه‌کاری کولو ته هڅول دي. نو موږ ویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوه کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د UNHCR وای نادر فرهاد مشال لړی ته ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغانانو کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال لړی نه خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوجي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړی چې دغه سان فوجي عملیات بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې فوجي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره د هر قسمه مرسته که هغه فوجي سرتیري پر ځای کول وي که جازونه ورکول وي که وسلې یا فنډونه ورکول وي دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلیب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویران خپاره کړي دي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماټیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له خوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د سیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یو کمیټي جوړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان د قومي سلمیدا سلاحکار سرتاج عزیز و هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي.
Then we can facilitate them. But if now they want some other option, then we can discuss that.
د پاکستان لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟ د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کوي خو سیلونکو وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
کوم آلریډي سکول نشته دي کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمري لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
ونیس پروگرام روخانه مستقبل کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
سیکنڈ پوزیشن چرالے بی ایس سی کے نو اویز ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو غیر نا آفر وشو تی تاسو از منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا بڑاو کئی.
اخ پرابانی کی نور رپوٹونا شننی او تبصری ہم لرو لمشال راڈیو سرس. درنو اوردونکو تاسو د مشال لړیو خبرونې ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال لړیو له آزادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. د همدار زیاته کړه چې کابل ته د سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کبله د رامنځته شوو اندېښنو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادۍ رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې، خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل، چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړې، او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو، څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي، او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي، او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
اما تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کولو، درنو اوریدونکو تازه خبر نه تاسو خبر کو چې په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا شپږم غونډه شروع شوه. دا محل زموږ د مایدګان ته موجود دي چې څنګه سفر مخته کیږي، تاسو به په سمدستي ډول د غونډې له حال نه خبرو. څنګه تاسو وا هم بریدل چې د پاکستان حکومت وايي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی وو، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې ځنډېدلې دي. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع می افغان کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړې، او په سر کې می ترې پوښتنې چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو وړاندیز ته څنګه ګوري. نو موړې په جواب کې وای
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندیز وای دا موږ یو نیک فالګنو، او الله دې په دې کې د رحم اوبو واچي او دواړه خواو ته دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نور ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني، او دغه پیروالي ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزیر خبره ده چې ټول ځوان د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې اقتصاد په حق باندې دا د منطقي لپاره د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د ټول ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې دوی وکولی شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې پر وه تعهد سره خلاصېږي او دوی وکولی شي اقتصادي همکاریګانې یو بل سره ولري. دا ډېره په ګټه باندې ده. امیدواره یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه د یو بل د بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي له لاسه امضا شي. دا دوی په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امان صاحب کو ګرو د سیمه حالات تنو د افغانستان چکم گاونډي هیوادونو دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه؟
په باور مونږ نه چې کله دا چې قراردادونه کېږي د شغل کېږي د اقتصادي تړاوونه و چې د لارې بندوال خلاصيږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګان چې دي بے مفہوم بے اعتمادی گانے مابین پر آگے لیدی اگر ہم نہ سکی گی اگر ہم اس سکی گی لفال دی چیدل تے ہر ملک دے او شخصی تاجر دے نیولے دے او ملک پوری ہم دا دے دو مکتی کسکمون آخر سل پر اعتماد پر دی دا گا فضا دے اعتماد پر اکسیس گی اگر اکسیس گی تګ او راتګ او دغه د تجارانو راتګ او دغه اقتصادي کنټرکونه چې کېږي او یو د بل سره اموال او اجناس تبادله کېږي د خپل یو مینا یو محبت مابین ته راځي.
افغان کارپو جنرال امر الله امان وو چې مشال رادیو سره د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږمې غونډې په اړه مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو په غرض د رحمان میاشتې له اتمې نیټې څخه د یوې هفتې د داخلي مهم شروع کوي. خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابر کړي او دا په ترجیحي بنیادونو حل کړي. لا په خبره د مشال لړی خبریال زلان یوسفزی نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 15,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخوندګی ده هر میز لټیسی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او پاتې کې 7,50,000 ماشومان مونږ په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1,50,000 ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سیمه باندې.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
پرسنټ سکولونو نسی ځاو کې د بجلی سہولت نشته. 15% سکولونو نسی ځاو باندې ریوالس نشته. چې موږ د 8,00,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي. د سکولونو کې څوک هم الریډي سکولونه نشته. نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده ډیره خبره ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې چې کوم مسینګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10,000,000 روپے فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې بے ضرورت پہ کمرہ نشته کمرہ جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تو باندې هغه موږ مسانی راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ بو کلونه پکې لګی ځل دی هغه بو پکې لګی ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو بونډ ریوال دی چرتا ګروپ نه ودی لیسنس دی خزانو کمی دی اگر کی ہم منگا پیکا لے دا فائنانس ڈپارٹمنٹ منگتا وہ ذرا پوچھنا نوی منظور کری دی چاہیے منگا اشتہار کرے دے باہر ضلع کے اور این ٹی ایس پر ویب سائٹ بنے پر تھی این ٹی ایس پتر بنے بھرتی کی پری ستمبر میں اشتے کی وغم بتیش کے
دا پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس د شمیری تر مخا په خیبر پختونخوا کی پسلو کی سالور دیرش او په قبایلی سیمو کی پسلو کی دوش پیتو لپینزو کالو تر شپاڑسو کالو عمر لرون کی ماشومان سکولونو کی ندی داخل. زلان یوسفزای مشال ریڈیو پیخبر.
در اردن کو د خیبر پختونخوا د تیلو او گیس سرکاری کمپنی په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنی مشر رضی الدین له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت د شپږو تیلو او گیس راویستونکو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او گیس نور نړیوال شرکتونو په خیبر پختونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او گیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او گیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پیښور کې وشي ده او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینځ کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیان دي هغه سره موږ خبرې اترې شوې دي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګې ده چې دلته ریزرو څه دي دا به موږ پریزنټ کوو دې کمپنیانو ته. نو هغه کمپنیان چې بیا دلته به انویسټمنټس کوي
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنی د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خودمختاری ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده او د یادی کمپنی مشر رضی الدین وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د کمپنی د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راویستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپله نیغ په نیغه لوزن هم لاسلیک کړی دی.
دو کال مخکې موږ 30,000 بیرل موږ پروډکشن پر ڈے اوس 50 دی او گیس هم زیاد شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېدا. جی موږ شپږ معاہدې کړی دي نو اوس هغه تکا کی لګیا دی نو هغه چې یو خو به تیل گیس روزی نو موږ د رویلټی ملاویږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیٹ بئی هغې ته به موږ حصہ ملاویږي. د هغې
خود اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د اتلسم بدلون وروسته صوبو ته ځینې اختیارات ورکړی شوي دي ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لویې کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه یو ارب یو نیم ارب روپیو پورې سرمایه کاری چې ده که دا کېږي نو صوبایي حکومت سره ایمو یو سین کېدی شي خو دې نه بره چې وي هغه به بیا کاونسل آف کامن انٹرسٹ کوي دا دې لپاره ګارنټي ورکړی کېږي. د دې څه ګارنټي نشته دی چې صوبو غواړي چې دا فلانی مزدا کمی چې دا به حتمن راځي او هغه به راشي او هغه به کار وکړي.
خو بلې خوا ته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکړي چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي. ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډي کوي.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو ارب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دروندګو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د قبایلی سیمو د اهلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کو کې خیل وای دوی به ډیر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیل او د قبیلې کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د مرکز پرانسته وکړي. په قبایلی سیمو کې د ستنوشو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر اکرام الله جان کو کې خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې د کډوالو لپاره د محل په کومو سیمو کې مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړی په جواب کې وایي
مونگ چکم یو فی الحال خو شمالی وزیرستان چکم کڑوال دی اغالا چکم پغ کے موجود دی پا ایف آر بنو کے ڈو میل کے او پینځه وزرا کډوال د پاره موږ دوه فوټ پوینټ جوړ کړی دي. دا غین علاوه چې کا خل کام تا کم بڑے تا واپس راغلل هغه در وزرا او 200 کډوال کورانی چی یغو تا مون پا تلنگا و ملوار دو علاقی دی اغا که فوتپانس تا متجو کردی اغا هر امیر سو تا خوراک ور کبو اغین علاوه چی اس کم نوی کروال و پس وال اغا ملدین خیل دی چی پیندل زر کورانی دی اغو دا پارا مون دا یو سو روزو که با یو دا ملدین خیل پا علاقه که با یو اغا ور تا جلو فوت پانس چی اغو تا پیندل زر کروال و تا مون دا خوراک ور کبو دا خوراک با مون تا WFT را کهی ورلد فوت پروگرام
دین مخ کے با دغا د خوراک دا مواد با دی کڈوالو تا د فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے او نور ادارو ور کولو دا اوس تاسو تا دا کم اضافی یو دغه ملو شوی دی چې تاسو هم دغه کڈوالو تا د راشن د پاره د حل دل کوي
بالکل دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه غنل پیل چې دغه کڈوالو تا خوراکونه ورکی کو دا چه مونگ تای را کرو وجه دانا چه کم افر بنو که مونگ خدمات انجام کرد آلتا زمونگ نظام چه ده دا نورو انجیوز پا مقابله که دیر زیاد بهترین ده او دا یو دری مرسی مخ که چه کم دا ورلد فود پروگرام مشرالا لولا کفرو آلتا بنو تا زمونگ فود پاینت پراغل آلتا زموجود بوم او مونگ چه کم کار دی آیا وست پایلو زغیر افاس چې مونږ ته نن د مرګي خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې څنګه سره کډوال ته مو خوراک ورکړو
کوکی خیل صاحب دا راته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي دغه ته کې بس تاسو سمره رضاکار موجودی او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وڑا ورکو دس ایک پنجے کلو با آئل بھی تیل بھی بھی چھانو دال چیز آتا کلو بھائی اور درنگی یو کلو دمال کے ٹیکٹ بھائی کلا کلا ورس را چائے راشی کلا ورس را دس پکے اوریجم راشی دا چکم فوڈ کیفے سے دا بدی کی سکا کے
ملک ملک نو آیا دا راشن میاشتی او هر واپس ترازی
کام
دا قبلی سیمو دا هلال احمر دا اداری مشر ملک اکرام اللہ جان کو کی خیلوش مشال لڑی سرے زانگڑی امرکا کولا درن ادر کو ڈان رسمان دا پاکستان پا خیبر قبلی سیمو کی دا روانی ونی دا زان مرگی بریت اثرات پا گتا کردی و رسمان لی کی دا بریت لوجی پا سیمو کی رامست شوی امن تا تاوان ورسیدلو د ورسمانې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواو لخوا پر یو بل د تورون لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي د مقالې نور مهم ټکي درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي
ډان رسپانې لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوی امن ته نقصان ورسولو رسپانه لیکي پوز د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یا د قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه رسپانه امکان څرګندوي چې کېدی شي د غبرید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلې دي اوس ته یو خبر حیثیت نلری رسپانلی کی دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادی چې وسلوال په افغانستان کې د پټیدلو او په پاکستان کې د ننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي رسپانه پښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلی سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې د ننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخستل دي که څنګه رسپانلی کی دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخستو لپاره پر یو بل بریدونه کیږي او داسې ښکاري چې یو بیا یې زور نیولې دی تر اوسه پاڼې په خبره کې دا هم داسې وی نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات خشي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخاوني ول شي رسپړلې کې پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکي کار دي نو پکار ده چې په دې کې لډیر احتیاط کار واخستل شي رسپړنه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمه بولی ورځپاڼه لیکي له وخت تیرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو وارې بیا تکرار شي. د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو د مشال لړۍ خبرونه تاسو غواګي د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو وخښه به دي د لسنی بجې لړ خبرونه وباور. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړی. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال رادیو آزادۍ څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاري کاش په ګامه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویخ نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق پټک پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوو کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړی چې دغه شان فوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. او د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. درنو اوردونکو اوس د اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سیرا زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. اداري وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورځپاڼه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف دخلې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اغستی ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاجوا غستل شي چې لکه بلې ترهګری پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقې روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنټ دریز دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت وی کوي. د ادارې په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر آصف حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودې دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار دي سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
دا سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسی مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د پیچلو اړیکو یو وجه دا هم ده چې د دواړو هیوادونو پالیسی جوړونکي د یو بل په سیاسي حالاتو او په ستراتیژي خبر نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د میرمنو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه نه خبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري تر هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکېدو هلې ورس په ورس کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان ده. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو با نفوذه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او ترپګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده نو هغه دومره د اهمیت وړ نه بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدنو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښه لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځې نه ګیر چاپیره صرف نارینه کتونکي ناستي او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبی نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 22 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه چې د افغان قانون له مخه د 15 کالو نه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه بلکې د هغه افغانستان عدالت وو چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نرنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو کرغیزی ځوان قصه راخستی چې د ډالر په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی او بیا جوبل شو او اوس مازور دی. د هر څه څنګه وشول نجیب امیر یې درته قصه وړاندې کوي.
د کرغیزستان 40 کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه یې معذوره کړ. نوموړی دا مهال د قرغیزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروي ګڼې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو قرغیزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلی نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه بلکې د دې لپاره چې په سوریه کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصرة جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 50 نیولې تر 100,000 پورې ډالر به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نه شوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 13 یا 19 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلی جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصرة د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنگ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوش شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. 3 آپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه مزدوره دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسې غوږې درنو اورېدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې دي. دا ستونزې سیګار په خپل نوي رپورټ کې رابرسېره کړې چې تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپله خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو تر څنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي.
احمد تکلو چې د سیګار د نوي رپورت په اړه تاسو ته تفصيلات وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام روښانه مستقبل. د دې ونې په روښانه مستقبل خپرونه کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خپرونه هر ونې تاسو لپاره زما همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو څانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په څانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004م د یو اټکل مخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډۍ کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ و. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي وویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میٹرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره د کم کالج خرچه بچې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایڈمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کې چې کله ایڈمیشن وو هغه دوران به مالا کالل واړه راتلل ایف ایس سی واړه به راتلل ما به ایف ایس سی وړو تا جن کئی الکان ته به ما میتھ پڑھاوه بل چې زما میجر چې دی هغه میتھمیٹکس دی اور ما انٹرسٹ هم چې وو میتھمیٹکس وو. اسې خو زما ټیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شوق وو چې د انجینئرنگ کې لاړ شم خو بس وسایل د منو چې ما پروفیشنل سٹڈی کې چې دی کنه حصہ اخیستې وې دې وجه نه به ما سوچ دا وو چې بس والدین باندې سبا زور اچو منو هغې بزے زور اچول بی ایس سی کې ایڈمیشن واخلم او بی ایس سی ما دې وجه نه شروع کړل. بس بے چې ما بی ایس سی شروع کړل نو خدای ډېر ما مدد وکړ اور هغې دوران چې ما کله سیکنڈ پوزیشن چې رالې بی ایس سی کې نو هغې ما ته یو اکیڈمی مو اور گرلس کالج مو هغې ډېر نه آفر وشو چې تاسو زمنګ کالج لرا شئ اور منګه وړو ته پڑھاو کوي. ایون چې ما بی ایس سی چې کلیئر شو نو ما یو شپږ میاشت کې گیپ وکړو نو ما هغه ټایم دومره روپۍ نه وې چې ما ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ما بیب کی شپگ میشت گیب لکو پگ میشت دوران ما ایٹ لیسٹ 60,000-70,000 روپئے ماو گٹلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسو ہونے حاصل کو.
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی.
دیکھ اس مور پلار ما سر ڈیر کوپریشن ہے فاتر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک اللہ دسی نے دی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگا بار ٹیم بس دا ویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیڑتا چی دے تو جو ورکاو تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل جان تے دے ٹینشن ماخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح وما ہمیشہ ماں تے دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چی کلا ما پوزیشن را لیا وہ مالا دے سکالرشپ را کو تقریباً چالیس پچاس ہزار روپئے آگے پد ذریعہ مائم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل ازما پرچا پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور ذو خدا ویما انسان اس ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی ہر سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری پکار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کولای شي هو درې د پاره کرایټیریا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د پاره سره نه سفارش ضرورت دي نه هغه صرف اگر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لا غي خپل محنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چستا سو ایت لیست دې غنا ستا سو سټڈی کې ده فرست یون پکار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی هغه راځي سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومینٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائٹیریا دا چائنا کی جرے گن ڈر رہے تے یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دو بار اس دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تا سو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تا سو دوبارہ سلیکٹ کریو ہو ایم صحیح پترو اپلائی کولی یعنی پاکستان صحیح پترو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگے کی ڈیٹ سی کال کی اوزلا راشی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو آگا چیک راشی بس اگے کی بس سمپل تاسو اپلائی کولی باقی اگا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی فی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما وانه ما دلته ایم بی بی اس کې ایڈمیشن وکړ دلته چاینا کې او سیټی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسټي هغه کې ما د ایم بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دی فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دی خو لږ لینگویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لږ مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي مونږ ته ډیر خپل خپل لیمیټیډ آئی لیمیٹڈ لیکچر ورکی پا خپل ٹائم راضی ہو پا خپل ٹائم باندے واپس دی یونیورسٹی نے بعد دلتا مونگتا دا سی ٹیچرز نشتا چی مونگتا سا پا کوئسٹنز کی مسئلہ ہی نو مونگا غی سارا ڈسکشن ہو کو یا سا نو خپل سیلف سٹڈی مونگا بیا ٹول سٹوڈنٹس خپل ہو کی کو لکا خپل کنٹری کی او باہر کنٹری کی صرف دا فرق دے ہو چی کم کمپیریزن دا فیسیلیٹیز دے نو دا چائنا کی او دا پاکستان کی فرق دا دے چی چائنا کی دیر زیاد لکا فیسیلیٹیز دی لیبارٹریانی او دا ہر سا دیر زیاد دی
دلنشین وای د چین ایم بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخې خپل کار شروع کړي
چائنا کې هم ایم بی بی اس کول کې لکه ډېر زیات دلته موږ سره ډېر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپینډ کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی اس وکړي نو د هغې لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروري وي نو سټوډنټس ته هغه ډېره زیاته مسئله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټرکنس یې خیر دی چې فارن سټوډنټس ته کوم بهر نه چې ایم بی بی اس وکړي کنه نو آئین نه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ایم بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کولې نه شي پی ایم ڈی سی آئی لپاره سیلف سټڈی ډېره زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه ایگزام یې خیر دی نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکړي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکړي بل ان کیس کا هغه لپاره ځای نه سیټس نه زموږ په کنټری کې نو دا هغه لپاره بیا دومره سټرکنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډېر زیات ڈسٹرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چائنا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنوای په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورنټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا غنیشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیات ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه په کې داسې سټوډنټ سم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرول شي که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي تا دلته هیڅ قسم داسې پابندي
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکې ده په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري نوموړي هم د چین پی ایچ ډی کړي دا وخت نوستای کې پروفیسر دی وای د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی
زما والد کې پیری غل کډیر زیات غریب سره و انتهایی غریب ول کډوم غریب چې زمون کړه بل سار کروټي ورن ما خام بنوا او چې ما خام بوا نو لکه د سار بنوا نو ما به اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زما د خپل کور یا درونو د غربت څنګه کوم زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت زبداته یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه طریقه باندې زبدا کوم چې دا ختم شي زموږ غربت ختم شي او زموږ زما علاقه چې کما دا اډوکیټ شي زما طرف ته یو ګول مخامخ ما ته ګول پروت چې دا ګول وزه هغه چې دا کوم چې کله ما میټریک کوم په میټریک کې زه برای سټوډنټ مو دا امریکا خبره ده په میټریک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی دا میتھمیٹکس زما شوق وو لکه بی سی کې زما شوق باندې اړیسته ده بی سی کې ما په شوق اړیسته ایم فل کې او بیا ایم ایس کې او پی ایچ ڈی کې نو مین چې کړي غربت وو ما وختل چې زه څه ناڅه کفتکټیو کار کوم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپل خلکو لپاره چې وی مشکل شي او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زمانه زیات قابل دی زمانه زیات ټیلنټډ دی او بای پیس دا ګډ پراتری چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج کی او هغه ایجوکیټ کی
دا سید اسلام نه مو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړي هغه وایي
ریسنٹلی ما سره په اسلام آباد کې اته پی جی سٹوډنټان را سره دي نو دا لري چې زیات تر کې دي ما سره لکه پینځه تر شپږ کسان په ټولنه سٹوډنټان دي پی جی دی والا زه ما خبره ده په روز کال 2009 کې راج من خان سره کوم د استانا کالج یونیورسيټي پېښور وایي چې کړی دا ما دې انوایټ کړم او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کار کوي کار په کار دی زمونږ لپاره نو ما وتی ویل چې تر زه به کار کوم زه تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی دی او البته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی جی پروګرام ایگزیست کیږي خو پریکټیکل آلته لکړي سم نشته رہے ځکه کمیسټری یا پیجز ډیپارټمنټ سوال نه لري خلک پاره هیږي خو میتھمیټکس ډیپارټمنټ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروګرام نشته رہے ما ته یو به یاد دی چې کم تاریخ کې قرار د 1994 او 1998 په منځ کې د صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیچ پاره خلې دي او د میتھمیټکس صرف یو سټوډنټ پاره خلې باقي کوم میتھمیټکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروګرام لکه نو چې کم ټیلنټ وو هغه اتوماتیکلی زه پېښور ته ځم نو کوم لکه خپل سلف کوم ما ترانسپورټ دی گاډي دی خپل پی ول خپل ارس خپل اکوموډیشن خپل ارنج کوم پاس ټون ټاون ته کلاس علم هغه سره alternator discussion و سره کوم
نو مولې د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري
زه پختون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کلی کم زمنګ مشران دي یا کم زمنګ باغدور سمبالي چې خدای له بار را پاسه یو دا قوم بچ کی دې قوم د پاره تعمیري کارونه وکړي ځکه چې دې قوم کم بچی دي دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته چې کم ټیلن منګ سره دی دا ټیلن هیڅ کس نشته ځکه چې ما ولدل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف نشته دورې وکړي چې پختون بچی دی همیشه په تاب باندې دی ایجوکیشن دې ته پکار دی هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی په ګراس روټ لیول باندې هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سعید اسلام خبرې اورئ او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022212 1221. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د تاریخ پانا
دندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې